شي دا مشال ریډیو ده د پیندو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل نه کې له سلامونه ومني د ټیکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری ده د ځانمر ګبریدونو په اړه د پاکستانی عالمانو د یوې بلې فتوی تر څنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه د دې روانې خبرونې برخه دي فاول انیس اجمل د سیمه او نړۍ له تازه خبرونو سره
السلام علیکم اول د خبرینو سلټ کې په پنجاب کې دینی عالمان وایي ځانمرګي بریدونه د اسلام پر ضد دي د بلوچستان ډاکټران وایي لننا دوی د خپل ملګرو ډاکټرانو د تختونی پر ضد په احتجاج لاس پوري کوي او په ترکی کې په دوه مختلفو حملو کې شپږ تنه زخمیان شوي دي اوسته خبرونو تفصیل په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بیگونه خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده پرند پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان داعش بوکو حرام او شباب ډلې له اسلامه خارجي دي په دغه موقع د تنظیم اتحاد امت مشر محمد ضیاء الحق نقشبندی ویناوه
خود کش حملے کرنے والے
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی فرقیز وجن او انخطو کے ککڑ خلق پزمک فساد پیدا کوی او دا مجرمان دی اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیچ چاته د قتل اجازت نه ورکوی
د یادې غونډې په پای کې دینی عالمانو په یو شریکه فتوا کې وویل ځانمرګي برید کوونکي یا د ځانمرګو بریدونو لپاره د خلکو روزونکي دوزخیان دي تر اوسه وسلوالو د دې خپرې شوې فتوا په اړه څه نه دي ویلي د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي ډاکټر عبدالله ناشناس نن مشال ریډیو ته وویل د دوی یو ملګري ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختل شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی دی وایي دوی به د احتجاج لړۍ لننه پیلوي بلخوا د پشین ضلعي ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته یوازې نن دومره وویل چې د ډاکټرانو د بازیابۍ لپاره د دوی د هسو نور معلومات پر تفصیل پدې مکا نشي شریکولې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لکتر لګا تکسان وشلې دي د چترال ډیپټي کمشنر نن مشال لیډیو ته ویلې دي پرین په یو کور د تندر پریوتو په پیخه کې 15 کسان وجل شول الته په کور میجن سې کې پرون د قادر خان په نوم د یوتن په کور غرزي د یوتن کور غرزي دلې چې په کې درې کسان مړ شوي دي نن د کور میجن سې اوسیدونکو هدایت علي مشال لیډیو ته ویل د باران او غلې لوجې د دوی په سرګونه کړه سمک ولاړو فصلونو ته زیان رسېږي دلی باید حکومت دې له متاثر خلکو سره مرسته وکړي ټاکل شوی چې سبا د فرخندې د وژلو په پیخه کې د ښکېلو 19 پولیسو علني محاکمه ترسره شي د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي نن مشال لیډیو ته ویل چې دغه پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړې دودي
امید لرو چې سبا 10 بجې په عمومي تالار د استیناف محاکم کابل کې جلسه دایره شي او ان شاء الله چې هیئت قضایی حکم د 19 منصوبین د پولیسو په ایسه کې بلاغی
فرخنده شاوخه دوه میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وهلو ټکولو باندې وژله او بیا یې مړی ته اور واچول شو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته سیرما پرونی برید په سخت ټکو غندلې او د افغان ساکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده په دغه برید کې درې تنه وجل شوي ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې ویلي د ملکی وګړو په تیرا د خصو ماشومان وژنه چې ترهګر د افغان خای چې ترهګر د افغان امنیتي ساکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې د افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژ د هیڅ راس مشروع سواک لکارولو ډډونه کړی د روزګان چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان سواکونو په 12 پوستو حمله کړې ده د دې ولایت د والی ویان دوست محمد نایا پرین مشال ریډیو ته ویل چې په دې حمله کې افغان سواکونو ته مرګ ژوبل نه ده اوخته خو درې وسلوال طالبان وجل شوي دي د پیښې ذمہ واري وسلوالو طالبانو منلې ده خبرونه د مشال ریډیو نوره په ترکی کې کورد پلوه سیاسي ګوند وایي چې د هیواد په جنوب کې د دوی په دفترونو دوه جلا حمله شوي چې پکې لږ تر لږه شپږ تنه زخمیان شوي دي. د چاودنې نن میرسین او ادانا ښارونو کې د پیپلز ډیموکراتیک ګوند په دفترونو شوي. پیپلز ډیموکراتیک ګوند ویلي دي چې په ادانا کې د دوی په ځایي دفتر د چاودنې له وجې د یاد ګوند شپږ غړي او کارکوونکي زخمیان شوي دي. په دویمه پیښه کې د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټمي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. جان کیری نن په سول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یونګ بیونګ سې سره ګډ خبري کانفرنس کې وویل، تر دې مهاله شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې خپل بلاستیک توغندي په کامیابۍ سره ازمویلي، اټمي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي، د هیواد شمونو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. سعودي عرب پرین یو پاکستانی تن ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور د 500 سزا ورکړې ده. د سعودي عرب د کورونو چارو وزیر وایي له دې سره پر روان کال کې د 500 د ورکړل شوو سزاګانو شمېر څلور اتیا ته ورسېد. د یاد وزارت په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افتخار احمد محمد عنایت وروسته له هغې تورن ګرځول شوي چې له هیروینو یو ډکه پوکڼه یې په خېټه کې ځای پر ځای کړې وه. او وروسته خبر ده چې د زیمبابوې د کرکټ لوبډله سبا له د پاکستان دوره کوي. نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویان امجد حسین ویل په پاکستان کې شپږ کاله پس نړیوال کرکټ د بحالي لپاره د زیمبابوې کرکټ لوبډله سبا لاهور ته ورسي او د لړکي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خبرینو پای او ستر ته زموږ همکار رابع اکرم خان د کرنسو د موسم حال وړاندې کوي.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ او 50 پیسې او په 106 روپۍ. یو یورو په 118 روپۍ او په 118 روپۍ او 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ او 90 پیسې او په 28 روپۍ او 45 پیسې. او یو افغان په یو روپے او اویا پیسے اخیستل کیږي او په یو روپے او دوا اویا پیسے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به پېښور کې باران وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او په کوټه کې 20 او 43 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه درته زمونږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنټ روبای درته زمونږ همکار رابیا اکرم خان وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په لاهور کې د پاکستانی عالمانو اتحادیه وایي چې څوک د ځانمرګو بریدونو له لارې بې ګناه انسانان وجني نو دوزخ به ځای وي.
خود کش حملے کرنے والے اور کروانے والے جہنمی ہیں.
بلوچستان کی دا ڈاکٹرانو دا زخمونی لڑائی دوام لری، یو بل ڈاکٹر غفار تختول شوی دے.
خدا سی درو سپوی دا سی اگزیکٹ غنہ دا معلوم سوی چی دی چیر دی چا وڑ دی اولی وڑ دی دیر غریب زڑائی دی نو که دا پیسو دا پار وڑ دی مرد آوائی چی ودی بندی بدی دا غنو سی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بلدیاتی ادارو لپاره په راتلونکي مالی بجټ کې 15 فیصدی برخه ساتلې ده.
بالکل جی، مجھے آلریڈی خپل دا کمنگ بجٹ چې بلدیات دا پر 30-35% بجٹ الوکیټ کړی دی دوی ته.
دا او یو شمیر نور سیمایز کورنی او نړیوال راپورونه هم لرو. تمشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ او په خاص توګه د قبایلي سیمو د حالاتو نه خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګري شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. لاهور کې د تنظیم اتحاد امت د سوري لاندې د دینی عالمانو یو غونډه وشوه. د غونډې نه وروسته په یو اعلامیه کې ویل شوي چې په اسلام کې ځانمرګي بریدونه حرام دي او څوک چې داسې کوي د اسلام پر ضد کار کوي. کانفرنس کې په اقلیتونو بریدونه او د مسلکي اختلاف په بنیاد د تشدد غندنه هم وشوه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موساخیل راکئ. د اتوار پر ورځ ماسخوتن لاور کې د تنظیم اتحاد امت د سوری لاندې د علماو یو غونډه وشوه چې پکې د مفتی راغب نعیمی، جسټس ریټایر میا نذیر احمد، صاحبزاده رضا مصطفی او مفتی حسیب قادری په ګډون یو شمیر عالمانو او مفتیانو ګډون وکړو. دې دوران ویل شو چې د کم یو اسلامي ریاست په ضد وسله راغستل حرام دي او د طالبانو، داعش او الشباب په رنګ نور جهادي تنظیمونو فلسفه بیلارې کوونکې او غیر اسلامي ده. د غونډې په اخره کې یو اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې ویل شوی دی د بې ګناه خلکو وجل لوی ګناه ده او دارنګ هیڅ چاته اجازه نشته چې غیر مسلمه خلک ووجني یا د دوی په عبادت ځایونو حمله وکړي. د تنظیم د چیرمین محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا،
خودکش حمله کرنے والے اور کروانے والے جہنمی ہیں.
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی، فرقیز وجن او انخطو کے ککڑ خلق پزم کا فساد پیدا کوي او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیچ چاته د قتل اجازت نه ورکوي،
کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
مشال ریڈیو چکلا د زانوجون کے حملو او بے گناہ خلقو د وجن پاڑا د مفتی کمال الدین نه تپوسو کو ندوی چ اسلام کے د یو بے گناہ وجل د ټول انسانیت د مرگ برابر دی.
بے گناہ سڑی د وجلو خو هیڅ اجازت نشي اسلام کے. نو یو عام سڑے فرض کا بس کے دے، اڈا کے دے، اوٹل کے دے، بازار کے دے، داغی دمر پس صورت میں اجازت نشتی. اب تاکی کہ یو سڑے دے کہ اگل سڑی دشمنم دے خود یہاں مسلمانان سر پناہ والی ندہ دشمن منم تا دسے حاملہ نشکو لے چی داغی پر زد کی آغا معصوم سڑے راشی.
دا کانفرنس پا اخیرہ کے شمالی وزیرستان کے روان پوزی اپریشن ضرب عزب حمایت اکڑے شو اور اتلون کی جمعہ دا امن او محبت دورس پہ منزل و فیصلو شوا. دا کم دا پارا بچے دا جمعہ دا منزل پس ٹول ملک کے جلوسو ناوستے کی گی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اردن کو تاسو ته معلومه ده چې د تیرې سه مودې راهیسې په پاکستان کې وسلوال بیګناه انسانان وژني او د دې ترڅنګ عالمان هم وخت په وخت فتوی جاری کوي. دا چې د دې فتوو سره اثر هم شته او کنه، په دې اړه باندې مې د سیاسي چارو کارپو خادم حسین سره لږه شیبه مخکې رابطه وکړه. هم دا پوښتنه مې ته وکړه چې آیا د دې فتوو سره اثر هم شته کنه. نو هغه وایي
عمدہ اتحادی کم چی دا فتوی پاس کئی، کم چی دی انتہاگر مفکوری تا ودور کئی اغا منی کئی نا، نو بنیادی طور کچا بانی دا اولا گولیشی چی سو خلق زیان رسائی او اغا مخامخ رسائی او اغا بم خلاصی بم ڈزئی اغا خودکش کئی اغا ٹارگٹ یا دا فیوژن کئی اغا خو مخامخ کاری دا اغی پشا چی دا ولی گئی اغا اجاد مفکوری اغا عمدہ اتحادی پمخ بوزی. ما تخکاری چی مهم خبر اغا دا چی پا تعلیم کی دا، پا میڈیا کی دا، پخپلا دی مدرسو کی دا، پا سرکاری سکولونو کی دا، پا یونیورسٹو کالجونو کی دا، بعضی مذہبی سیاسی گندونو کی دا، دا شان ٹولگو کی موجود دا. نو آغی بانے نظر اچول او آغی بانے نظر ثانی ضروری دا.
صحیح. بل خادم صاحب دویم پختنا میں دادا چی آیا دا سی کسما فتوی دا وسلوالو یا دا حقو خلکو چی زانمرگی بریدون کئی یا زانمرگی بریدون تا خلق حسائی دا آغی پا لیکو کی دا دیس اثر وی؟
تصدیق چې د لند محل د گزارونو کولو کوم ته ټاکټکس وي یا د بریدونو کولو په حواله لګ دی ریکروټمنټ کې داسې اندازې لګی چې هغه خلکو یا د هغه مدرسو نه یا د هغه ګوندونو نه چې کوم ګوندونو سره د علما تعلق ساتي د هغه بعضی خلک یا غیر متاثر خلک چې هغه دی ګوندونو کې وسلوال ګوندونو کې شامل دو امکان لره، شاید چې هغه امکان لږ کم شي.
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی ام په دې موضوع کې پاتې کیګو. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د لیکوال حسن اسکری یو مقاله خبره کړي چې بګی راغلی دی په پیښور آرمی پبلک سکول تربیت درستو د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد د پوځ او حکومت لخوا د پورته کړل شوو ګامونو خاص نتیجې مخې ته ندي راغلي او داسې ښکاري چې د کراچۍ پیښور وروسته به هم د ترهګرو مخه ونه نیول شي. البته د دواړو پیښو سره په ولسی حکومت او داخلي امنیتي مسلو کې د پوځ رول زیات شوی. د مقالې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري په خپله یو مقاله کې لیکي په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر غړو د وروستي خونړي برید وروسته د پاکستاني وګړو د خپل هیواد پر ریاستي ادارو اعتماد پاسېدلی او داسې ګڼي چې ګینه امنیتي ادارې او حکومت له سغدریزو ډلو دوی نشي خوندي کولی. په کراچۍ کې د 11 مې پیښې چې پکې 43 کسان وژل شوي وو وروستو سمدستی د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو هلې ځلې پیل کړې او دارنګ په سبا یې کراچۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان مهمو حکومتي پوځي او مذهبي مشرانو د یادې پیښې په سختۍ سره غندنه وکړه او داسې تصویر یې وړاندې کړو لکه څنګه چې په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروستو جوړ شوی و. په دسمبر کې په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروستو د ترګري د مخنیوي قومي اکشن پلان جوړ کړل شو چې له مخې یې په یو روان جمهوري نظام کې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د پنځو میاشتو تیرېدو وروستو د دغه پلان په هغه شلو نکاتو څومره عمل درآمد وشو. پوځ او رینجر ځواک په ځینو ځایونو کې عملیات وکړل، مرکزي او صوبایي حکومتونو ځینې مجرمین ونیول، په ځینو کتابونو بندیز ولګول شو او د یو څو هغو جماعتونو پر ضد یې ګام پورته کړو چې د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال یې کاوه. حکومت د مدرسو انتظام د منظمولو لپاره هم اعلانونه وکړل، خو مذهبي مشرتابه د دې هر څه برعکس دریز خپل کړو چې له وجې مرکزي او صوبایي حکومتونه په شا شول او تقریبا د پېښور آرمي پبلک سکول تر پیښې مخکې حالت بیا بحال شو. اوس د وسلوالو او فرقیزه ډلو مشران په خلاص مټ خپلې هلې ځلې پر مخ بیایي. په مقاله کې راغلي دي پوځ او رینجر ځواکونو په کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند پر ضد عملیات وکړل او په لسګونه کسان یې ونیول او د یاد ګوند د بدنامولو لپاره د سولت مرزا ویډیو هم مخې ته راغله. سولت مرزا په دار وزړول شو او د ویډیو د تاریخ حصہ جوړ شو. په مقاله کې راغلي دي د پاکستان د ولسی حکومت ټوله انرژي له نورو ګوندونو سره په شخړو مصرفيږي او دا رنګ په هیواد دننه ترګري او سخت درځي ته یې پاملرنه نشته. مسله دا ده چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرتابه د ترګري په مسله ذهني او شنواله نه لري او پر دې نه دی پوها چې د ترګري ترشا څه وجوهات دي. همداراز په فرقیزه وجنه هم د دوی په دریزونو کې فرق دی. دغه راز ځنې بیا په هیواد دننه د بدمنۍ تور په بهرنۍ قوتونو لګوي. خو د مقالکون کې په خبره چې کله په هیواد دننه مشران له یو بل سره په شخړو بوخت وي نو بهرنۍ قوتونه په اسانه له هغې ګټه پورته کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوزم کو تاسو مشال لیډیو ته وګی. په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د دوی د تختونې لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په خبره په پښین ضلع کې سوره د مخ کې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختونکو په لاس کې ده او د دوی لپاره لپسې هڅو او احتجاج سربېره هم هغه تر اوسه لا بادیابه شوی نه ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې راپور کې ورو.
پپشن کې د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای ضلع پښین صدر ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لپښین سورزی مخ کې تښتول شوی ډاکټر لا هم د تښتونکو په لاس کې دی.
ډاکټر غفار یو بی ایچ او بارہ حجیزی ورته وای هغه ته د ډیوټي و او دا ورځ د خوله ډیوټي و کور ته روانو په هغه علاقې کې کلک ورته وای د کلک سره خلک یو گاڑی په بسیو هغه د ونیو د خپله ګاډۍ کې کښېنه وي او ښځه په ګاډۍ کې بلې کښېنستې دی روان کړي.
ډاکټر عبدالله ناشناس زیاته کړه
خدای سي در اوسه پوهې داسې اګزیکټ دغه نه ده معلومه سوې چې دی چیرې دی چا وړی دی اولې وړی دی ډېر غریب زړی دی نو که د پیسو دپاره وړی دی موږ دا وایو چې په دې باندې به دوی دغه نه اوسي د ده په خپله تنخوا ګزاره وه نور داسې د دې نه بینک بیلنس ته نه داسې باغونه ستا نه مځکې ستا.
په دغه اړه چې کله مشال راډیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولی نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هڅې روانې دي خو تفصیلي معلومات پر دغه موقع نسی ورکولای.
ریکاور شو بیا چې کوم کارونه مشکل و هغه ګرځ بیا مخامخ راتلی شي اوس فائدہ نه کوي.
بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیه صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامی پر حل زلو باور سرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج جمهوری حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن اړتال چې دی مخ د سار سد یو رس بجو پرو سبا به نو بجو سد دولس بجو پری نو بیا به مج بل سبا یو ریلی بیا را باسی او جلوس بیا را باسی په هغه کې بناره بغاری کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي جو خوخته نه خواسته دی نو سپی دا نو مج دا غواړو چې مج پرایویټ هسپتالونو هم بند کو سرکاري هم بند کو یو ایمرجنسی خلاصي او مج دا غواړو چې مج دا مین شاعرات بند کو پر دا ورته کښینو درنا ورکو څه کم وخت پر دی پیدا کی.
یاد د ویل تیرې سمودې راهیسی بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونې لړۍ بیا شروع شوې ده. که څه هم د ډاکټرانو د اتحادیه د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کیږي خو د چارواکو له وینا سره سم د پښین د ډاکټر عبدالغفار د تښتونې علت او مقاصد لا هم نه دي معلوم شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري موضوع ته راګرځو. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه وایي چې بلوچستان له ګوادره د چین تر کاشغره په پخوانی نقشه کې بدلون ورته په هیڅ صورت منظور نه دی. حکومت وایي چې د سیاسي ګوندونو د اندېښنې بې ځای دي ځکه چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی شوی. نور تفصیلات د احمد الله.
تیره میاشت د چین د صدر د پاکستان سفر پر مهال د شپږ څلوېښت ارب ډالرو منصوبې لاسلیک کړې شوې چې پکې مهمه منصوبه د پاکستان او چین ترمنځ تجارتي راهداري وه. خو د عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر نور ګوندونه دا دریز لري چې حکومت دې په منصوبه کې څه قسمه بدلون پر ځای د زړې نقشې مطابق دا منصوبه سرته ورسوي. په پاکستان کې کارپوهان وایي که حکومت واقعي په دې منصوبه کې څه بدلون نه وي کړی نو په زړه نقشه دې کار پیل کړي چې د یادو ګوندونو دا ګیلي ختمی شي. د سیاسي چارو کارپو سید علي شاه وایي
پر دیالس مې په اسلام آباد کې داسې یو بریفینګ ورکول شو لیکن دا هغه هم خلګ مطمئن نه وو. ما په خیال سره په دې کې حکومت د هر درمي مظاهره کوي، د سیاسي سوچ مظاهره نه کوي. په کار دا دي چې دا دویم کالاباغ نشي جوړ. دا د پاکستان د بیختې ترقی لپاره دا یو ډېر اهم منصوبه ده. دلته په کار دا دي چې صدر اعظم نواز شریف ټول سیاسي ګوندونو مشران یو ځل بیا راوړي، دا غو سره خبره وکړي. ولې که دلته سیاسي تاو تریخوالی نو زه فکر نه کوم چې دا منصوبه دې بیا کامیاب شي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل که حکومت په زړه نقشه کار وکړي نو فائده به نه صرف د پاکستان ولس بلکې گاونډي ملکونو ته هم رسی.
کریډور چې کم روډ باندې اول راتلو چې کم پلان دې کپاغه باندې زی نو چین وایي چې دا به درې عرب خلکو ته فائده ورکړي. دا وسط ایشیا، افغانستان، بیا ایران دې ته به فائده ورکړي. دریم دای چې دی وایي چې دنیا 15% تجارت په دې لاره کې نو هغه خو صرف الکه دي چې د ستا په لاره لاړ شي. چې کله دا پنجاب ته توشي نو بیا خو یو انډیا دا ورسره په دابه زمونږ په لاره ځي نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا راته کیږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به اله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چوډمبۍ نقشه جوړېدو پر مهال د خیبر پښتونخوا، فاټا، پنجاب او بلوچستان شاته پاتې سیمه په نظر کې ساتلې شوې وي او که دا منصوبه د زړې نقشې مطابق سرته ونه رسولې شو نو یادو سیمو ته به هیڅ ګټه ونه رسي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیول ایریا سی چې پاکي بلوچستان دی، فارق فاټا دا او پاکي د کی پی کی کم ساوترن ډیسټریکټ دی چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي او دا هم د ملک د نورو حصو سره په مقابله کې راشي. زما په خیر سره په خوانې چې کم اوریجنل روټ و هغه داسې ډیزاین شو چې پاکي کم دا مقصد چې نو دا پوره کېدو نو کم چې اوریجنل
یاد دیوی چې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر تجارتي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون په اړه د تیر خالی پورس په کوټه او د روان کال په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې ټول ګوندیز غونډې هم رابللې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس تاسو پام د قبایلي سیمو نه د بیکوره شو خلکو یو موضوع ته راګرځو. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم او د خیبر انتظامیه چارواکو د باړې د اکاخیل او قام د ستنېدو د لړۍ د مکمل کېدو نه پس اوس نور قومونو بیکوره شو خلکو د ستنېدو نیټې هم اعلان کړې دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د کاخیلو قوم د کډوالو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده او د رواني میاشتې یعنی د مې په 13مه او 19مه نیټه به ملک دین خیل، د مې په 6مه او 21مه به کمر خیل او د مې په 22مه او 23مه به زخه خیل او د مې په 25مه به بر کمبر خیل خپل کورونو ته ستنې وی او د باقی پاتې قومونه به د مې په 26مه او 28مه نیټه خپل کورونو ته لیږي. دوی وایي چې د قومونو لپاره د باړې کاخیلو په میل ورډ سیمه کې د ستنېدو امدادي مرکز خلاص کړی دی. چرته نه شي د کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي او مالی مرستو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارت ورکولی شي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې د کډوالو د ستنه دو او هلته د بیا بحالی د کارونو په حق لا مشال ریډیو توای
او د دې واپسې عمل سره څومره هم سہولیات د هغه علاقه کې موجودی دغه بحالې کار هم د گورنر خیبر پختونخوا سپیشل ریسټوریشن اف سروسز پروگرام لاندې شروع کړی شوې دي چې په پیله مرحله کې مونږه سکولونه اسپیټالونه بجلی او بو نظام په هغه کم از کم سروس ډیلیوري د پاره مونږه بحال کړ او سره دینه بعد به تد تعمیر نو د دوباره د سکولونو د اسپیټالونو برا چې کوم وران شوی دي دغه جوړولو یو باقاعده پروگرام هم شروع کیږي او سره دلته وران چې کوم کورونه دي د خلکو د هغه سروې ان شاء الله د 20 مینه مخکې په یو کمیټې صورت کې هغه به هم شروع کیږي
او د باړې سیمې او مشر سہیل احمد پردای د ستنې دون پس د باړې د خلکو د وسنی حالت او ستونزو پاړه وای
په لوکو کې مشکلات دي یا ډیر خلک چې کوم کورونه له لوړ شي د غټولو اخ پروسس نه تیر شي او غیر رجستریشن وشي نو کورونه نشته کاغشته ټول ورون شوی نه دي خو چې خلکو پکې ژوند نه دی کړی نو هغه منداسند استعمال نه وتلی دي په لوکا کې نه سکول شته اوس پر ټینټونه خو لګولې دي خو په هغه کې ماغه سہولیات چې کم پکې پکور دي اپکې نشته نو تکلیفات انتهایی زیاتی خو د غټولو باوجود خلک دا برداشت کوي او خوشحال دي او هغه وی چې مونږ یو نوې زندگی سٹارټ شوی دو
یا د دې وی چې د خیبر جن سای په باړه کې د تیر وګدی مودې رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان وو فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو ای اف پی خبر ایجنس لیکي د شمالي وزیرستان نه بې کوره کړل شوي کډوال اوس خپلو سیمو ته ستنېږي خو ډېر لا هم د خپلو سیمو د امنیت په اړه اندېښمندي د دغې لیک مهمې برخې له فرخنده اسد نه
د شمالي وزیرستان کډوال چې سنسه یو کال یو شو د پوځي عملیاتو لوجې بې کوره شوې دي او اوس یې بیرته تک پل شوې خو په دغه کې مهمه خبره دا ده چې آیا د دوی په سیمو کې امن راغلی او کنه ای پی خبري ایجنس لیکي دغه بې کوره کړل شوې کورنۍ اوس خپلو سیمو ته ستنېږي خو دوی ته دا هم ویل شوې دي چې د خپلو سیمو د حفاظت او دغه د وسلوالو نه د خوندي ساتلو لپاره به په خپل هم کار کوي او دغه خلکو سره بل لار نه ده پاتې شوې خو یوازې دا چې خپلو کلو ته د ستنېدو دوله پاره با دغه شرطونه منی د 2000 لومړی کال نه را پدې خو قبایلی سیمه ته وسلوالو ډلو لپاره محفوظ ځایونه جوړ شول القاعده او نور وسلوالو ډلو ته د غلطه پناوی ورکل شوې دا یو بیا خبره ده چې دغه نه قبایلی مشران خبر وو او کنه ای پی ته د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وای د تریو کال راهیسې د دوی پسیمو کې پوځي عملیات روان دي د دوی کورونا سکولونا روختونونه او بازارونه وران بجاړ شوې دي خو بیا هم دوی په دې تمه ورځ شپې سبا کوي چې کله به خپل کلو ته ستنېږي هغه زیاتوي دوی ته دا سما نه ده معلومه چې په اصل کې د غلطه اثر روان دي ډیرو کورنیو په کمپونو کې وخت تیر کړ چا په کرایو کورونه واخیستل او څوک بیا په نورو سیمو کې د خپلوانو کر لاړل پاکستانی چارواکي وایي په دغه پوځي عملیاتو کې سناسه اووه شپېته زره کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي خو د غلطه د شوو تاوانونو په اړه کره معلومات لا هم نشته د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او بیا بحالولو د کارونو لپاره د نړیوالې ټولنې نه د 800 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده په دې تیر نږدې وخت کې د فاټا سناسه 2 میلیونه خلک د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي چې ډېر یې لا هم د بې کورۍ د سختو نه تیریږي اوس د شمالي وزیرستان کډوالو ته خپلو سیمو ته د تلو اجازه ورکړل شوې او تر اوسه 300 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې هم دي خو ډېر یې لا هم د امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن دي
او اوس په کورمه قبایلی سیمه کې د سیلای بارانونو او ګلۍ له وجې د فصلونو د تباهۍ ذکر د طارق اورګزای ناورو
په کورمه ایجنسی کې بارانونو او د سختې ګلۍ له کبله پړه چنار سره نږدې په زیړون سرګله مالی کله او کړمو سیمو کې ځای خلکو ته سخت مالی تاوانونه اوریدلې دي ځای سیدونکو هدایت علي مشال رډیو ته ویل د خالی پور سخت باران او ګلۍ وشو چې ورسره د دوی په زرګونو اکړ ځمکه باندې فصلونه او باغونه تباه شول
دی وخت چې غنم او ټیم غنم بالکل تیار دی هغه فصلونه د ویلا کول کې خراب شول چې مټر او فصلونه تیار هغه ته نقصان ورسېلو کورمه ایجنسی کې باور لګلې شوې دی وخت
انتظامی چارواکی تحصیلدار جاوید افریدی سره د رابطه کوشش د ناکام کېدو وروسته مونږ په دې اړه د قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې مشر مجاهد علی سره خبرې وکړې نو هغه مشال لډو ته وویل وویل چې دوی کوشش کوي چې هغه خلکو سره مرسته وکړي چې د کوم خلکو تاوانونه شوي دي. دوی وویل چې دوی سره دومره فاند نشته چې په سمدستي توګه د متاثره خلکو سره مرسته وکړي. کرمان، مالیک، الاسرګاله او زیړان سیمې د برکور ایجنسی په حدودو کې راځي چېرته کې چې د زیاتره خلکو ژوند په کارکرمندې ولاړ دی. د دې سیمو خلک هسې هم ډېر غریبان دي او وایي چې که مرسته ورسره زر د زره ونه شوله نو ژوند دې نور هم متاثره کېدای شي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی د پنځه نیمو بجو د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل لاورو.
په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بېګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحادی امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارج دي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تښتونې او په دې لاره کې د حکومت د کمی پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس نن مشال ریډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پښین کې تښتول شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشی کړل شوی. په خیبر پختونخوا کې په دې سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه کسان وژلي دي. د چترال ډیپټي کمشنر وایي پرون په یو کور د تندر پرېوتو په پیښه کې 500 کسان ووژل شول. د پګرم ایجنسۍ کې پرون د قادر خان په نوم د یو تن کور غورځېدل چې په کې درې کسان مړه شوي دي. ټاکل شوی چې سبا د فرخندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 1900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. فرخنده شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څېرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلی دی. د افغان ځواکونو په وړاندې د وسله والو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي وو. د روزګان چارواکي وایي تېره شپه وسله والو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 1200 پوستو حمله کړې ده. دوی وایي چې په دغه پیښه کې افغان ځواکونو ته ملي شوبله نه ده اوښتې خو درې وسله وال طالبان وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د پیښې ذمهواري منلې ده. په ترکیه کې کورد پلوه سیاسي ګوند وایي چې د هیواد په جنوب کې د دوی په دفترونو دوه ځله حمله شوې دي چې په کې لږ تر لږه شپږ تنه زخمیان شوي دي. دا چاودنې نن میرتن او ادانا ښارونو کې د پیپلز ډیموکراټیک ګوند په دفترونو شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته انیسا اجمل وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو ادارې درته احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په پاک چین اقتصادي رهداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه رهداري منصوبې د حمایت سره سره د غوښتنه هم وکړې شو چې اقتصادي رهداري اصل لاره دې بحاله کړې شي. ورځپاڼه لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړې ده خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقونو د تحفظ په شان دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي کم چې د افسوس وړ ده. ورسپارنې لیکي چې حیرانوونکې خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپارنه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لري کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپارنه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لار بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثر کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي په لار کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پر شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپانه خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې شوی په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وجل شوی دي او دوه نور جوبل شوی دي. ادارې لیکي چې د هیواد قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. په داسې حال کې چې پخپله د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلهیز عملیاتو کې بوخت دي نو د امریکا د ډرون حمله هیڅ جواز نه جوړیږي بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نور هم ودمومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې
شمالی وزیرستان کې د لویو عملیاتو تر سره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لوري شمالی وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معاملې نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیواله ورورولۍ په دې خبره قائل کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوزنکو ډان ورسپانه لیکي که څومره هم بد پیښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. پوز هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستاني ولس په امنیتي ناکامو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمېر نورو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن نه.
دان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات ته ډېر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد وزیر اعظم نو شریف او د پوز مشر یو موقف خپل کړو خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوز ته وسپاره. همدارنګه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه چوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوزه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي څه مثبتې نتیجې نه ورکوي نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلي که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بلخ واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف او وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډېره مرګ جوبله رامخته کړي او خلک ډېر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوز به یې د دغه خطرو مخاوني سیاو کنه. په کابل کې یو کارپوه تقی الله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزي تر ټولو خونړی جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډیر وسلوال افغانستان ته اوختی دي چې لوجه افغان حکومت له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځای پولیس چارواکی وای وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي یو شمیر ولسوالیو باندې بریدونه پیل کړي دي. همدارنګه د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کړې کړې دي او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وي چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلی دی د دې هرڅ باوجود که یو خو د افغان عسکرو حوصله لوړې دي نو بل خو د چارواکو لمخې افغان سرتیرو هم په دې ورستیو کې په لزګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولي. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چون کې توکې یې نیولې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ورځنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو پام یو نړیوال موضوع ته راګرځوم. چین له ترهګرۍ سره د مبارزې امنیت او د نشئی توکو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره د پرمختللو کشفی او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي. دا سرګندونه د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی چین ته له سفر وروسته د یک شنبه پورس کابل کې خبري اعلان ته وکړي. نور حال رحمت الله افغان نه.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې لکشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کیږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق علومي د یکشنبې په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
مقصد تجهیزات رکلاسي کشفي استخباراتي
په ځانګړې توګه یاد هیواد به کشفي استخباراتي د ماین د شنډولو وسایل موږ ته برابر کړي، چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومي وویل چین تیاری ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نږدي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه الیک ارتباطات اوی پاکستان سره لري، زه فکر نکوم چې دومره دوی دلچسپی ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنګیالي پکې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړی کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هر برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز کوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
او دغه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. ورزو په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو هلې دلې روانې دي، خو دا چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی نظام کې برخه اخیستونکي په کومه ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او دوی سره به څه اختیارات وي، په اړه یې د فرخنده اسد دا راپورټ ورو.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 10مه نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې دوی ته سناسه د 1,00,000 خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتی انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتی نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي، د 400 نه ضلعي کونسل ارتا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وای دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواری لپاره کار کوي او هم د غي ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی، هغه کې زمونږ د کلی چې کوم مسائل دي هغه پکې ما منشن کړی. یو خو دي زمونږ دا چې مونږ ټون ایریا کې اوسېږو، او ټون ایریا کې اوسېږو زمونږ د بیلې ډیره لویه مسله ده. د زکات زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډیر زیات دي، بوډاګان، مشران، زنانه. چیرې زه دا کوم چې فایل ته ان شاء الله چې منتخب شوم او اڅه تا خپل حق تحلیل باندې ملو شي. کومه مهمه مسله چې کومه نه زه دا وایم چې را زه ان شاء الله منتخب شوم نو زه به یو جرګه سیستم جوړوم او په علاقه کې به د دغه جرګي سیستم کې کوم دی دا کار به چې هغه به د خلکو رکوټ رکوټ کمیټه به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډېر خیال ساتي. زه به جوړو د بوکشاپ چې هغه کې مشمانو ته په کم قیمت باندې او غریبانو خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاويږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 تر 10 پورې جنرال سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرال سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد د انتخابات ترسره کیږي.
دا
چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا څومره فنډ ورکول کیږي او په روان بجټ کې د دوی لپاره څومره پیسې مختص شوې دي په اړه د ریوینیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي.
بالکل جی، موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی دوی ته، کم دوی ته ملاوي دي. ادرس چې دا کوم ویلج کونسل موږ جوړ کړی دي، یا یو کونسل لاندې انلی بورډ کونسل، هغه ته موږ ډایرکټ فنډ ورکول لګیا یو، په برابري باندې ورکول لګیا یو ټولو ته، چې دا لپاره چې یو برابري نظام د لپاره خلکو مسایل ډېر زیات دي. موږ دوه وړو چې بهر حال حل کې چې هر ویلج کونسل چې اوره پیسې دی ولګیږي برابري بنیاد باندې کوم مسایل دی حل شي. هر ویلج کونسل کوم دی خپل کوم فنډ دی، ډایرکټ فنډ دی، بالکل برابر دی.
د ویلج کونسل په سطح باندې دغه انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کیږي او کامیاب شوي کسان به بیا د خپل فنډ مطابق د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دغه بوټونه بعد د مئی په دیرشمه د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او ستاسو پام په د خبرونه په دې برخه کې یو بل ستونزې تر راغردو. شپږ کال وړاندې د سلطان خوړ سرکاري پرایمري او های سکول د وسلوالو طالبانو لخوا په بارودي مواد والدول شوی و چې در دې دمه یو وداني هم هغه شان رنګ پرته ده. د سکول ماشومانو او استادانو غوښتنه کړې ده چې د سکول په ودانۍ دې لاس پورې کړل شي. شانواز ترګزه د نورو معلوماتو سره.
په سرکاري های سکول سبحان خور کې شپږ کلونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډګ غړي په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال وران شو او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونه په محمود ایجنسی کې عسکري اپریشن روان کړي وو او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه ډېر شوې وو. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې ساجان ټیم او ټینکوس کې تر اوسه واقعي غدرس دا خراب کړو. نجیب فیصلو پنځم
سکول کے نئے واضح ودانی بلکہ نور سہولتوں ہم دیر کم دے. یو بل معشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلڈنگ دماکو ور سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو دا دماکی ور کې هوشه دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس ولی نه یریو
حکومت نہ
رقم دا ودانے کر یا بیا ضرورت پورا کول لکھ پلو تنخواہ گانو نہ کبھی
زو خجی دل تدی سبحان خوڑ سکول کے پرائمری سکے چرین پٹیالو جو ٹیچر باندې ما نوم می واسف اللہ دے مون دی بار بار درخواستونه موکل دغه مو کو چې کلم گئی یوګان ایو سب ته دغه وکړه غو وخت چې کمو ناغو چې کله د سه باد باران یا طوفان وین سکول چټی کوي. د دې د وجه نه زمونږ سکول تعمیر ډیر زیات خراب دی. ماشومان ته واخی چې سخت تکلیف ته نو مونږ له سوک چاک را کوي نه را لم ټاټ را کوي نه کورسې را کوي. یره دی کې تقریبا 475 خوشا ماشومان مون سره داخل دي.
د سکول د شو قدر په تحصیل کې آباد دی ولی د سکول تنظیم د محمود جنسي سره دی. نو ځکه نو خود چار صدی او نو د محمود ایجنسی تعلیمی چارواکی دی اړه خپل پام کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
او استاد پام په خیبر پختونخوا کې د هیلث ریفارمز اکټس په لور راګرځو. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر شهرام خان ترکی په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د هیلث ریفارم اکټ یا د روغتیا په څنګه کې د اصلاحاتو لپاره قانون باندې عمل پیل شوی دی. د روغتیا وزیر سره زموږ همکار زلان یوسفزی خبری کړي. دا دی په دې خبرو مبنی دا راپورټ اورو.
دے کے پورے اختیار دے بورڈ آف گورنر سر او دا اختیار دا دے دا پارے چی دی پا چونکہ حکومت پہ ڈیسنٹرلائزیشن مانی یقین ساتھی خیبر پختونخوا حکومت چی کم زی کے اختیار ضرورت تے پا کم لیول مانی ہوں پا آغا لیول مانی ہوں آغا خلقو لپکار دے او مو ڈیسنٹرلائزیشن تروانی یو دویم خبر دارا چی افیکٹیونس راشی ٹرانسپیرنسی راشی او ایفیشنسی راشی او دا اسپتالونا پا بہتر طریقے سرا خپل کار شروع کی او پدے کے مداخلت نہ کی گی بلکہ ڈاکٹران سٹاف اور بورڈ آف گورنرز خپل چکم داغی ضرورت رائی پا بنیاد مانے اسپتالوں نے رن کئی
دا اختیارات پر زلو اسپتال نے تورت اولی کی گی
دا اول لیول کے ٹیچنگ ہاسپیٹل سے دی دا زلو ہے دا پارا بل قانون جوڑی گرائی دا پارا بل میکنزم دا آغا بکو انشاءاللہ
آغا سونا وقت کے
زر بھئی چھ دا ان پلیس شی انشاءاللہ اینا پس پا گئی جی
دے کے وسر دی سر کم کم اختیار چکل زلو تو تاسو اختیارات ورکے یا چکم آغے کے دوائیان و اخستل خرسل یا خپل امپلائیز چکم دن اخستل آغے اختیارات پور سرے
بلکل بور سرے دا ٹیچنگ ہاسپیٹلز چھ سونا دی دے ٹولو سر ہائر اینڈ فائر اختیار بھئی دی سر بچے کم دنو دا پیسو دا لگولے اختیاری او خپل پلاننگ با پخپل دی کی ڈپارٹمنٹ بورت نہیں چی دلتا بلڈنگ جوڑ کو دل ہاسپیٹل با پخپل ڈیسائیڈ کئی چی کم زائے کی کم قسم بلاک پکار دے واٹ پکار دے ندے پکار جوڑول پکار دی لیریکول پکار دی کم قسم ٹریننگز پکار دی کم قسم اکویپمنٹ پکار دے دا ٹول با بورڈ آف گورننس چی کم دے او ہاسپیٹل مینجمنٹ پخپل مشورہ مانے
کر تو ہے چکم تنظیمون لیڈ ڈاکٹرانو یا نور چکم سٹاپ تے پیرامیڈکس وغیرہ اگی چکم نہ پدے کہ وہی چہرہ اعتراضات دی پیو مونگا زنی وقت احتجاج نے کڑی می نو اگی تا اس جواب ورتا
کور جی 100% دا ہر چا پخو خمانے نظام نشی جوڑے دا دو نڈے 5000 خلق دے پائل ڈپارٹمنٹ کے اس ہریو مطمئن کو ڈر گران کار دے مونگ میجورٹی اگ خلق ہاں مشکلات پہ ضروری کہ دیشی داس اس چیزوں نے چراغی پہ ریزرویشن زی خپل مینجمنٹ سر بکینی اب پاغذ ایمان ریزولف کئی یو دویم خبر دادا چی میجورٹی خلق بخوشحالی
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی اے اف پی خبر ایجنسی لیکي چې یو وخت وو چې د سکواش په لوبه د پاکستانی لوبغاړو اجارهداری و خو د تیر وطن له سکالو نه پاکستان په دغه لوبه کې خپل حیثیت بایللې ده خو اوس پخوانی نړیوال چمپیون جهانگیر خان وایي چې دا لوبه به بیا په پاکستان کې راجوندی کوي د دغه مقالې مهم ټکی د یوې وړې دمینه پس اے ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د دغه هواد د روایتي لوبي سکواش د بیا راجوندي کولو موضوع راغستی دی ولیکي چې تر ډیرو کلونو پورې د دغه لوبي نامتو لوبغاړي جهانگیر خان ویل دي چې په پاکستان کې به د سکواش لوبه یو واری بیا د پرمختګ په لور وړي د ایجنس په خبره یو وخت داسې هم وو چې تر ډیرو کلونو پورې د سکواش په لوبه د پاکستانی لوبغاړو اجارهداري وه خو اوس دا حال دی چې د 1990 کال نه راهیسې د پاکستان یو لوبغاړي هم د برټش اوپن سیالۍ نه دی ګټلی او د نړۍ په ډومبو لسو لوبغاړو کې د 13 کالونو یو پاکستانی لوبغاړی هم نشته او دا مهال د برټش اوپن سیالو لپاره یو پاکستانی لوبغاړی هم د دې جوګه نه دی چې برخه پکې واخلي د ایجنس په خبره یو وخت داسې وو چې په نړۍ کې د سکواش د لوبې هر جام پاکستانی لوبغاړو ګټلی وو او د نړۍ په ډومبو لسو لوبغاړو کې به ډومبی درې لوبغاړي پاکستانیان وو خو د برتانیې په هل خار کې د برټش اوپن د فائنل لوبو پر مهال جهانگیر خان ایجنس ته ویلي دي چې اوس به دغه صورتحال بدلول غواړي او د سکواش په لوبه به پاکستان خپل بایللی واک بیا ترلاسه کوي جهانگیر خان هغه لوبغاړی دی چې برټش اوپن یې لس واره پرله پسې ګټلی دی د جهانگیر خان په خبره په سکواش لوبه بیا د پاکستان واک ترلاسه کولو لپاره د مالی مرستو او ښه انتظام ډیر زیات ضرورت دی او اوس موږ دغه پلان برابر کړی دی جهانگیر خان ایجنس ته ویلي دي چې په سکواش لوبه کې د پاکستانی لوبغاړو پریوتې حیثیت په د یو جامع پلان له لارې بیا بحالوي د دغه پلان له مخې به په کراچۍ کې د ځوانانو لوبغاړو لپاره یو اکیډمي جوړول کیږي چې د جهانگیر خان او روشن خان سکواش کمپلیکس مرستې به ورته حاصلې وي دغه اکیډمي به ځوانانو لوبغاړو ته د اوسېدو سهولتونه او مفت خوراک سره سره د سکواش لوبې سامانونه او په نړیوالو سیالو کې د برخې اخیستو لپاره مالي مرستې هم ورکوي اوس د لوبو یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځو پاکستان کې شپږ کاله پس نړیوال کرکټ بحاله شوی دی او د دې په لړ کې د زمبابوې کرکټ لوبډله سبا لاهور ته رسیدونکې ده په دې لړ کې د لاهور انتظامیې لخوا سکیورټي انتظامات سخت کړل شوي دي او د سټیډیم شاوخوا علاقې تړل شوي دي په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې د زیمبابوې کرکټ لوبډلې لپاره سکیورټي انتظامات سخت کړي شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویان امجد حسین اوویل چې سکیورټي لپاره انتظامات د پنجاب صوبې انتظامیه، پولیس او استخباراتي ادارو کړي دي. د په وینا چې تېر ورځې په شان نن هم قذافي سټیډیم کې سرچ اپریشن شوی دی.
پاکستان کې چې کم د امنیت مجموعي حالت دی، نو د هغې په تناظر کې موږ سکیورټي انتظامات سخت کړي دي او پولیسو او نورو ادارو ډېر په موثره توګه سکیورټي انتظامات خپل کړي. اوس هم موږ د سټیډیم سرچ اپریشن وکړو او دا پرون هم شوی و چې حالات خراب نشي. د سټیډیم خوشه علاقې تړل شوی دي او یو تن هم ورته داسې نشي تلی راتلی.
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې په وړومبۍ مرحله کې به دوه ټي ټوینټي یا شل اوریز په دوه ویشتم او څلرویشتم مې او بیا به په دویمه مرحله کې په شپږویشتم، یو کم دیرشم او په یو دیرشم مې ونډې یا یو ورځنۍ لوبې وي. ټول میچونه به د لاهور قذافي سټیډیم کې وي. دا شان به پاکستان خپل جوابي دوره د روان کال په اگست میاشت کې کوي. د فکر ده د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي حالاتو له وجې پاکستان او زیمبابوې ترمنځ میچونو لپاره خپل امپایرز او میچ ریفری د لیګلونو انکار کړی وو او پاکستان ته یې مشوره ورکړې وه چې مقامي امپایرز او ریفری نه د کار واخیستی شي. د پاکستان کرکټ بورډ هم تېره ورځ مقامي امپایرز او ریفری اعلان وکړو. په دې کې به علیم ډار، احسن رضا، شوزب رضا او د زیمبابوې رسل ټیفن شامل وي. پاکستان کې نړیوال کرکټ بحالی په اړه د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړي جاوید میاداد وایي غټه خبره ده چې یو ډله پاکستان ته میچونو لپاره را روانه ده. جاوید میاداد په وینا هیله ده د زیمبابوې ټیم چې کله واپس لاړ شي نو هغوی به پاکستان سکیورټي او د کرکټ مینوالو په اړه نړۍ ته خپل ښه تجربې وړاندې کوي. دی وایي
د پاکستان حالاتو په اړه جج به همدا ډله وي چې خپلې تجربې به نړۍ ته وایي او موږ لا ښه خبره دا ده چې کم از کم یو لوبډله راغله او لوبه کوي او امید کوم چې د بهر ملکونو ډلې دې پاکستان ته راشي کوم چې موږ غواړو چې پاکستان کې خپل کرکټ بحاله شي.
د فکر ده تیره هفته د زیمبابوې کرکټ بورډ پاکستان ته خپل راتګ په اړه د پاکستان کرکټ بورډ ته خبر ورکړی وو او ویلي وو چې ورته حکومت لخوا اجازه ترلاسه شوې ده. د زیمبابوې د لوبډلې موجوده کوچ او د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ ډیوډ واټمور د دې دورې په اړه خپل یو پیغام کې ویلي دي چې ډلې ټولې تیاریاں مکمل کړې دي. موږ پاکستان ته بسو، پاکستان کې ښه یادونه لرو او دا ضروری ده چې نړیوال کرکټ کې د پاکستان واپسی وشي.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نحساته خبرونو د دې وروستي خبرو لنډیز لا مایک خپلې همکاري انیس اجمل ته ورکوم.
په لاهور کې مذهبي عالمان وایي چې د بېګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاهور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او شباب ډلې له اسلامه خارج دي. وسله والو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له نن نه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس نن مشال ریډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالله غفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختول شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه اته کسان وژلي دي. د چترال ډیپټي کمشنر نن مشال لیډي او تویلي پرون په یو کور د تندر پریوت او په پیښه کې 500 کسان وژل شول. هلته په کورمه ایجنسۍ کې پرون د قادر خان په نوم د یو تن کور غورځېدلی چې پکې 3 کسان مړه شوي دي. ټاکل شوی چې سوا د فرخندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 1900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس سفی الله مجددي نن مشال لیډیو ته وویل چې د دغه پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات بشپړ شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلی دی او د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي وو. په ترکیه کې کورد پلوه سیاسي ګوند وایي چې د هیواد په جنوب کې د دوی په دوه دفترونو دوه مختلفې حملې شوې دي چې پکې لږ تر لږه شپږ تنه زخمیان شوي دي. د چاودرې نن میرسین ودانه ښارونو کې د پیپلز ډیموکراتیک ګوند په دفتر شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو نن د نن حساتا ورځی خبرو د نن حساتا خبرونه مو ورېدی په دې اړه باندې که تاسو سره ست تجویزونه یې مشورې مو سره ضرور شریک کړئ چې دا خبرونه تاسو د پاره نور هم خېکو. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان دی انیس اجمل او د ټکی همکار ایسا کمیری ته اجازه ورکړي هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري خا د باد بریالي وسئ.